پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې دي. خبری خبرونه ته مو زفرید سیال د تایروشان د تخنیکی چارو په سمبالخ تر کلې کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د امریکا متحده ایالاتونو په فرا ولایت کې د قصاص د حکم اجرا کېدو ته په خبرګون کې ویلي دا کار د دیخ کارندوی کوي چې طالبان بیرته په خوانی تیار زمانه ته ستنه شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نایټ پرایس تیرش په خبر اعلان ویل په ټولنیزو رسنیو کې کرکجنې ویډیوګانې ښکته پورته کېږي چې ښایي طالبان د 1990 کلونو ناوړو کړنو ته ګرځېدلې دي. پرایس ویلي د طالبانو دغه اقدام د ټولو افغانانو پته او بشري حقونو ته سپکاوی او د طالبانو د کړو ژمنو ماتېدل په ډاګه کوي. طالبانو بیا په فرا کې د قصاص د حکم ننګه کړی ویلي دي. تر ډیره دقت او د مشر ملا هیبت الله اخندزاده تر تایید وروسته یې عملي کړی دی. خو یو شمېر دیني او حقوقي پوهان ازادي راډیو ته ویل چې دا مهال د دغه ډول حکمونو تطبیق ته شرایط نه دي برابر. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ټویست ویلي د طالبانو د کورنۍ او نړیوال مشروعیت په دې پورې تړلی دی چې دوی له ښځو او نجونو سره څه ډول چلند کوي. هغه ویست پرونه وخته په یو له ټویټونو کې ویلي دی چې د افغانستان اقتصادي او ټولنیز ثبات هم له ښځو سره د طالبانو په چار چلند پورې اړه لري. نوموړي ویلي افغانستان کې د ده په ټوکو د خرابیدونکي بشري وضعیت په تړاو د طالبانو د دفاع وزارت د سرپرست محمد یعقوب مجاهد په مشرۍ پلاوي سره په اماراتو کې خبرې کړي. طالبان د بشری وضعیت د اندېښنو په تړاو څه نه دي ویلي. خو د دفاع وزارتي وړ مورز ویلي و چې مشرتابه امریکایي استازي ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به چاته ګواښ نه پیښیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د طالبان لخوا د قصاص د حکم په خبرګون وایي ملګرو ملتونو په هر ډول شرایطو کې پکلکه د اعدام د سزا مخالف دي. یوناما پرون وخته په خپل ټوټر پاڼه لیکلی چې فرا کې په عام حضور کې د یو کس له قصاص خبر شوی او دغه بنسټ د طالبانو له چارواکو غوښتي چې د اعدام سزا د لغوی لپاره سملاسي لاس په کار شي. د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته لومړنی قصاص پرون د فرا په ولایت کې ترسره شو چې غبرګونونه لپاره ولیدي. په بیلاروس کې د پارلمان وکیلانو هغه لایحه تصویب کړه چې د لوی خیانت په بدل کې چارواکو او پوځي پرسونل ته د مرګ سزا په پام کې نیول شوې ده. دا لایحه داسې مهال تصویبیږي چې اندېښنې شته روسیا ښایي د بیلاروس له پوځ سره یو ځای د بیلاروس له قلمرو څخه پر اوکراین ته حملې وکړي. په دې لایحه کې چې نوموړی د ډسمبر په 8 په پارلمان کې لوستل شوی وه د بیلاروس د پوځ د بدنامول هدف د ناسمو اطلاعاتو په بدل کې د جنایي تعقیب موضوع هم شامل ده. روسیې په فبروري میاشت کې پر اوکراین تر خپل غیر موجه یرغل وروسته دې ته ورته لانجمن قانون په مارچ میاشت کې تصویب کړی و. او په هندوستان کې روان میلادي کال کې 909 کسان د تالندي او برېښنا یا تګیر او لیدو په پیښو کې مړه شوي دي. د هند د ځمکپوهنې وزارت پرون چهارشنبه پارلمان ته په یو راپور کې ویلي چې په دغه هیواد کې د تالندي پیښې 111 برابره زیاتې شوې دي. ځینو ساینسپوهانو یو علت په نړۍ کې اقلیمي بدلون بللی دی. هند چې 1 میلیارد او 400 میلیونه وګړي لري په تیره مارچ میاشت کې په دومره ګرمۍ کې و چې تیره پیړۍ پکې ساری نه ولیدل شوی. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي د طالبانو د حکومت مشروعیت د ښځو او نجونو د حقونو پر رعایت پورې تړلی دی. خو خبره ده چې په وخت کې امریکا څه غواړي.
امریکا پر ټول توان سره په افغانستان کې استخباراتي حضور لري او استخباراتي اهداف تعقیبوي.
باندې خبرونه کې په دې اړه درته راپور او تحلیل لرو. پر افغانستان د طالبانو لوبیا ځلې واکمنۍ وروسته په لومړي ځل علني قصاص د یو شمېر هیوادوالو او نړیوالو سازمانونو او بنسټونو غبرګونونه راپارولې دي. چې دا سازمانونه کم دي باندې خبرونه کې درته وایم. په کندز کې خلک اقتصادي ستونزو اړکړي دي چې پخوانی حل لارو ته مخه کړي. دا چې کوم حل لري دي؟
گاز قیمت دی دا اوس تندور ته راغلی یم. یو تنور اخلم تنورونه هم دومره بهاوچ ته رسېدلي دي چې یو مخکې 300 روپۍ اوس په 800 روپۍ یو تنور دی.
نړیوالو مطبوعاتو ته به هم کتنه وکړو. ملتیا مو غواړو.
در
دی شی بی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیام ستړي مشي د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استاد ټوماس رټ ویلي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت مشروعیت تر ډیره د افغانو میرمنو او نجونو سره د هغوی په چارچلن پورې اړه لري. هغه لیویس په متحده عرب اماراتو کې د طالبانو د حکومت د سرپرست له سرپرست وزیر سره له لیدنې وروسته په څو بیلابیلو ټویټونو کې ویلي دی چې ملا یعقوب په مشرۍ له پلاوي سره په افغانستان کې د خرابیدونکو بشري وضعیت په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه بحثونه کړي دي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو نږدې شپاړس میاشتې تیریږي او حکومت یې لا هم د نړۍ د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی، د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټوماس ویسټ ویلي د طالبانو د حکومت مشروعیت تر ډیره له افغان ښځو او نجونو سره د دوی په چلند پورې اړه لري. خغلی ویست په متحده عرب اماراتو کې د طالبانو د حکومت د دفاع د سرپرست وزیر په مشرۍ له پلاوي سره له لیدنې وروسته ویلي چې له ملا یعقوب سره په لیدنه کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وضعیت بحث وشو. ټوماس ویست په خپل ټویټر لیکلي د افغانستان اقتصادي او اجتماعي ثبات او د طالبانو کورنۍ او نړیوال مشروعیت تر ډیره د افغانستان د میرمنو او نجونو سره د طالبانو په چلند پورې اړه لري. خغلی ویست دا سرګندونې داسې محل کوي چې پر افغان نجونو او ښځو د طالبانو د حکومت له لوري لګېدلي محدودیتونه په کور دننه او بهر پراخو غبرګونونو سره مخ دي. د نجونو پر مخ لشپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې تړل شوي، ښځې په ډېری دولتي ادارو کې له کار راګرځول شوي، لرې واټن سفر له شرعي محرم پرته نشي کولی، حجاب پرې اجباري شوی او دغه شان ورزشي لوبغالو، تفریحي پارکونو او حمامونو ته پرتګي هم بندیز لګېدلی. د متحده ایالاتو ځانګړي استازي دا هم لیکلي چې د ملا یعقوب په مشرۍ له پلاوي سره د افغانستان په امنیتي وضعیت، د داعش وسلوالو په وړاندې د طالبانو د دوامدار هڅو، د سوداګرۍ د چاپیریال د خوالي او د روان بشري ناورین په وړاندې د نړیوالې ټولنې په هڅو هم بحث کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د وروستیو خونړیو بریدونو پړه تر ډیره داعش وسلوالو منلې. په وروستۍ چاودنه کې چې د جلال آباد ښار په صرافي مارکیټ کې وشوه او داعش وسلوالوی مسولیت ومانه، یو تن وژل شو او یو شمیر نور ټپیان شول. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ټوماس ویسټ په خپل ټویټر دا هم لیکلي چې د ثبات په خاطر نیمایي نفوس باید له اقتصاد او د خپلو کورنیو د ملاتړ په هدف د مشارکت اجازه ولري. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ نږدې شپاړس میاشتې پوره کیږي، خو حکومت یې تر دې دمه د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی. د طالبانو د حکومت ویاندویانو تازه د ټامس ټویسټ د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تر دې وړاندې ادا کړی و چې امریکا د دوی د حکومت د مشروعیت په وړاندې لوی خنډ دی. که څه هم طالبانو ادا کړی چې د نړیوال مشروعیت لپاره ټول شرایط عملي کړي، خو د متحده ایالاتو په ګډون د نړۍ ګڼو هیوادونو په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت جوړول او بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او لږکیو حقونو ته درناوی د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره مهم بللي. که څه هم طالبانو خپل حکومت ټولګډونه بللی، خو ښکاري چې نړیوالو ته دا ډول حکومت د منلو نه دی. د یادونې ده چې مخکې تر دې د طالبانو حکومت د دفاع وزارت بیا د ټوماس ویسټ سره د لیدنې په اړه ویلي و چې د طالبانو حکومت د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب خغلی ویست ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره به د بل هیواد پر ضد نه کارول کیږي. دفاع وزارت په یو اعلامیه کې دا هم ویلي و چې نوموړي د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي غوښتي چې امریکا او نړۍ د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی وکړي. وروسته له هغه چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې افغانستان لپاره د هغه هیواد ځانګړی استازی ټوماس ویسټ جاپان، هند او متحده عربي اماراتو ته سفر کوي، د طالبانو حکومت د دفاع وزارت سرپرست ملا یعقوب مجاهد هم متحده عربي اماراتو ته سفر وکړ.
راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټوماس ویسټ ویلي و په افغانستان کې د طالبانو د حکومت مشروعیت تر ډیره د افغانو میرمنو او نجونو سره د هغوی په چلن پورې اړه لري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټوماس ویسټ د خپل سفر په ترڅ کې بیا تیره ورځ له پخوانیو افغان او طالب چارواکو سره په اماراتو کې لیدلې دي، خو دغه لیدنې په اوسنیو شرایطو کې ګټورې دي کنه؟ زموږ همکار خاطر پردیس دی پښتني او دی تور ته نوري پښتني د سیاسي چارو له شرون قسمت قنې سره شریکه کړې دي.
تاسو ممکن په بار بار دا اوریدلی، تاسو به اوریدلی دورو اوریدونکو به هم دا اوریدلی چې امریکا کله چې دلته پوځي حضور سره رانغاړلو دا خبره یې کوله چې موږ خپل پوځي حضور په استخباراتي حضور باندې بدلو. امریکا پر ټول توان سره په افغانستان کې استخباراتي حضور لري او استخباراتي اهداف تعقیبوي او د استخباراتي اهداف د تعقیب دا اوس هم استخباراتي ماموریت دی پیاوړی دی په افغانستان کې. دغه شاوخوا څه تحرکات چې دي د امریکا د ډیپلوماتیکو استازو دغه هم فقط هغه استخباراتي فعالیتونو ته سیاسي رنګ ورکول دي. ګنې زه په دې باندې باوري یم چې امریکا په افغانستان کې اوس هم مسلطه ده او له چا سره چې دی ګوري هم د دوی استخباراتي مهرې دي لکه پخوا ده.
بله قانی صاحب، په دغو لیدنو کې په ځانګړي ډول د طالب چارواکو سره د امریکایي چارواکو لیدل دیو ته تاسو په څه نظر ګورئ؟ په اوسنیو حالاتو کې دغه لید کاته څه معنا درلودلی شي؟
زه ګورم طالبان، موږ له طالبانو سره مواجه کوي ځکه چې په داخلي افغانستان کې طالبان پرته له پاکستان او امریکا څخه هیڅ شی هم نه دي. د دې چې څه دغه لري کنه مریدان چې څه دغه دی خو د پیر په زور باندې دي او پیر په دې منطقه کې شته چې خپله امریکا ده. زموږ هیله دا ده چې امریکا له افغانستان له خلکو څخه نور رحم ورباندې وکړي. هر څه درد چې د افغانستان خلکو ته رسېږي د امریکا له لاسه رسېږي. هر تکلیف چې د افغانستان خلکو ته رسېږي د امریکا د سیاستونو په وجه ورته رسېږي. هر فاجعه چې په افغانستان کې رسېږي علت دغه امریکا ده، په اصطلاح سبب امریکا ده. امریکا کولی شي په افغانستان کې یو جوړجاړی هم راولي. امریکا کولی شي د افغانستان خلک په خپلو افغاني محورونو باندې داسې سر راټول کړي چې د امریکا څخه پرته دلته یو داسې حکومت چې له افغانستان څخه نمایندګي وکړي، د افغانستان نمایندګي په نړیواله ټولنه کې وکړي، په نړۍ کې وکړي، او موږ به کولای شو له ګاونډیو سره آرام ژوند وکړو.
قانی صاحب، تاسو ورته یادونه وکړله، نو په دې اساس باندې ستاسو هغه اخیستنه څه شی ده؟ آیا دغه ډول ناستو ته امیدواره کېدل یا دا چې هیله مندي خودل به په اوسنیو حالاتو کې ستاسو په نظر څنګه وي؟
که امریکا وغواړي چې افغانستان باثباته شي موږ ډېر صدق کوو. یعنې د افغانستان خلک په خپله د دې صلاحیت، د دې استعداد، د دې واک، د دې اراده لري چې په خپله خاوره کې په خپل مسایل په خپله حل کړي او د پردیو مداخلاتو څخه پرته. خو ولې تر اوسه پورې چې کوم مداخلات کېږي هم د امریکا لخوا تشویق شوي دي او پاکستان به هیڅکله د افغانستان په مسله کې 40 کاله مداخله نه وای کړې که امریکا نه وای غوښتي.
د سیاسي چارو شړونکی عصمت قانع و چې خاطر پردیس سره یې د تامیز په سفر خبرې کولې.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو واوري. د کیلو هرتز په حساب ازادي رادیو په 2000 او 2000 یو سلو 40، 13,000 او 15,000 او 15,000 کیلو هرتز اوریدلای شي.
بیا په امدا افغانستاني وی مسلې ته تم شو. یوی غیر دولتي بنسټ، یو غیر دولتي بنسټ ویلي تر اوسه یې د پخوانیو سرتیرو له څه باندې 2000 کورنیو سره بیلابیلې مرستې کړې دي. دغه مرستې چې د نقدو پیسو او یا هم ضروري خوراکي توکو په بڼه د وژل شوو او ټپي شوو سرتیرو کورنۍ ته ورکول کیږي، تر ډیره په بهر کې د میشتو افغانانو لخوا برابرې شوې دي. په افغانستان کې پاتې پخواني پوځیان وایي لا هم د بیوسلې د طالبان لخوا د نیولو شکنجه کېدو او لا درک کېدو له ستونزو سره مخامخ دي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
د افغانستان د ملي ځواکونو د ملاتړ مؤسسه وایي توانېدلې څه باندې 16 میاشتې کې په افغانستان کې د زرګونو پخوانیو پوځیانو کورنیو ته عاجلې مرستې ورسوي. د دې مؤسسې مشر محمد سلیم وردګ ازادي راډیو ته وویل دوی دغه مرستې تر ډیره له بهر میشتو افغانانو ټولې کړې دي.
تقریبا 9.2 میلیون افغانیو په لګښت د 2100 کورنیو شاوخوا په 22 ولایتو کې مرسته مرسته کړې ده. دا مرسته د هغه با احساس افغانانو الخصوص زمونږ د افغانان چې په خارج کې میشتي د اپلیفت زمونږ یو نږدې او با احساس افغانانو د همکار موسسې لخوا موږ سره د مرسته شوې دي او دا مرسته موږ په 22 ولایتو کې د متضررو کورنیو ته رسولې دي.
د وجل سویو او ټپی سویو پخوانیو پوځیانو هرې کورنۍ ته د مرستو په دغو کڅوړو کې خوراکي توکي، ژمني توکي، دارو درمل، نقدي پیسې او نور ضروري مواد شامل دي. خو هغه پوزیان چې د 2021 د کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته له دندو شړل سوي وای، له سختو نورو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دغه پخوانی پوزی نه غواړي په امنیتي ملحوظاتو نوم یې په دې راپور کې یاد سي.
پخوانی نظامیان چې کوم وو اوس خواران کراچوانی کوي، بیخي وضع خرابه ده. څوک ته خنیت نه کوي، وهل کیږي، زندانونو ته ځي، یو بد حالات سره مخامخ دي. الله پاک دې رحم وکړي.
ځینې پخوانی پوځیان وایي د طالبانو له عمومي عفوې سره سره نیول کیږي، شکنجه کیږي او زندانونو ته اچول کیږي. د دې تر څنګ ځینې پوځیان تر له درکې وروسته وجل سوي هم دي. د افغانستان د ملي ځواکونو د ملاتړ مؤسسې مشر محمد سلیم وردګ وایي دوی هڅه کړې چې د پخوانیو پوځیانو د ځورونې په مخنیوي کې هم مرسته وکړي.
په تیرو شپږو میاشتو کې هغه کورنۍ چې متاسفانه د هغوی د تیر نظام سرتیری نیول شوي وو یا شکنجه شوي وو یا پر بعضو ټولنیز مشکلاتو او یا د سوې تفاهم له وجې بندي شوي وو، په هغې برخه کې هم خپلې هلې ځلې کړي دي او زیات لاسته راوړنې درلودلې.
د بشري حقوقو د څار سازمان د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې ویلي وو چې د طالبانو لخوا یې د افغانستان د تیر جمهوري نظام د ځینو چارواکو او امنیتي ځواکونو د اعدام او لا درکه کولو ځینې پیښې مستندې کړې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو داسې اسناد او شواهد له دوی سره نسته چې وښيي پخواني پوځیان یا پخواني سرتیري دي د طالبانو لخوا وژل سوي یا ځورول سوي وي. د افغانستان د ملي ځواکونو د ملاتړ مؤسسه وایي د 2021 میلادي کال په اپریل میاشت کې رسمي جواز ترلاسه کړی چې له تازه سیاسي تحولاتو وروسته هم په افغانستان کې فعالیت لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په لومړي ځل علني قصاص د یو شمېر هېوادوالو او نړیوالو سازمانونو بنسټونو غبرګونونه راپارولې دي. د ملګرو ملتونو سازمان، د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یا یونما او یو شمېر هېوادونو په دې اړه اندېښنه ښودلې او د عمل یې له انساني کراماتو لرې بللې دي. طالبانو د لومړي ځل لپاره د چهارشنبې په ورځ علني قصاص د فرا ولایت په لوبغاړي کې تر سره کړ. همدا شپه موږ همکار مرسلین ارسلا سره په استډیو کې لایف د استډی مشه په خیر اغلی کړه د موضوع جزئیات وای.
مننه. په فراه ولایت کې په مزر کې د طالبانو لخوا د علني قصاص تر سره کېدو وروسته د دوی د عمل د یو شمېر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو او بنسټونو لخوا غندل شوی دی. د ملګرو ملتونو د سازمان سرمنشي انټونیو ګوتریش په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د لومړي ځل لپاره د قصاص د حدودو د عملي کولو په تاړو خپل ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د ملګرو ملتونو سازمان ویان استیفاني تریمبلې په دې اړه ویلي، موږ د اعدام د مجازاتو د درولو لپاره خپل غږ پورته کوو. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان د آسیا څانګې مرستیال هم ویلي چې د اعدام د حکم هر ډول عملي کول ژوند له حق سرغړونه ده او په عام مازر کې عملي کول انساني کرامت سپکاوی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یونما هم د طالبانو لخوا د قصاص د حکم د تطبیق موضوع ته غبرګون کودلی او ویلي دي د ملګرو ملتونو سازمان په هر ډول شرایطو کې د اعدام له مجازاتو سره شدید مخالفت لري. یونما تیر ورځ ناوخته په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې په فراه ولایت کې په عام محضر کې د یو سړي د اعدام خبر شوی او طالبانو او له طالبانو چارواکو غوښتي چې د اعدام د مجازاتو د لغوه کولو لپاره فوري اقدام وکړي. د امریکا متحده ایالاتو په فراه ولایت کې د طالبانو لخوا د قصاص د حکم د عملي کېدو په اړه ویلي د تیر تیاره د تدغې ډلې ستنېدل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیت پرایس تیر ورځ خبر اعلان تو ویل دا ورځ په ټولنیزو رسنیو کې کرکجنی ویډیوګانې خپرېږي او دا ښیي چې طالبان د 1990 کلونو بدرنګ ته بیت استنیږي. فرانسې ویلي چې په هر ځای او هر شرایطو کې د اعدام د حکم مخالف دي، که څه هم طالبانو تازه د دې راپورونو په اړه غبرګون نه دي ښودلي، خو دوی مخکې په عام محضر کې د درو وهلو په اړه د نړیوالو غبرګونونو په تاړه ویلي چې دا اسلام ته سپکاوی دی. تازه د طالبانو تر حاکمیت لاندې د رسنیو مرکز رئیس انعام الله سمنګنی بیا پر خپل ټویټر لیکلي چې د قصاص حد جاری کول په اسلام کې د تغییر نه وړ اصل دی، او زیاته کړې ده چې د عدالت او ټولنیز امنیت په برخه کې یو ګټور ګام دی. په اعلامیه کې دا هم ویل شوی چې په بخښنې سره په فراه ولایت کې د قصاص د حکم تر عملي کېدو وروسته د طالبانو وین زبی الله مجاهد د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي و چې نن په یو قاتل د په قصاص محکوم شو. په اعلامیه کې دا هم ویل چې هغه څوک چې دا حکم پرې تطبیق شوی د هرات ولایت د انجیل ولسوالۍ اوسیدونکی و چې 15 کاله مخکې یو کس په چاقو وژلی و. په اعلامیه کې دا راغلی و چې یاد شخص په خپل جرم اعتراف کړی، خو دا نه ویل شوی چې تر کوم شرایطو لاندې اعتراف کړی دی. بله جانی،
ډېره مننه. کور مودان مرسلین ارسلاو چې د په فراه ولایت کې نومړنی قصاص ته د غبرګونونو په اړه جزئیات راکول.
لا خبرونو ور اخوا
وسام نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
یو ایس نیوز خبرونه لیکلی چې د اولمپیک نړیوالې کمیټې آی او سی د سه شنبه په ورځ پر افغانستان واکمنو طالبانو ته خبرداری ورکړ چې د شوزو او ځوانو نجونو سپورت ته د خوندي لاسرسي اجازه ورکول د 2024 پاریس په لوبو کې د دې هیواد د استازیتوب لپاره یو شرط دی. وروسته راغلی چې په افغانستان کې د شوزو سپورت د 2020 کال په اگست میاشت کې د طالبانو له یو ځل بیا واک ته رسیدو راهیسې ځپل شوی دی. مقاله یادونه کوي چې د آی او سی اجرایوي بورد پر افغان شوزو د محدودیتونو په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړه او دا محدودیتونه یې په کلکه وغندل. په مقاله کې د یاد بورد له قوله راغلی چې د افغانستان په استازیتوب باید ښځینه ورزشکاران شامل وي چې په افغانستان کې دننه او له دې هېواد د باندې اوسي، او همداراز ښځې باید په حکومت او ادارو کې خپل استازیتوب وکړي. د بشري حقوقو د څار سازمان د دوشنبه په ورځ له آی او سی غوښتي و چې په افغانستان کې تر هغه وخته پورې د سپورت چارې وځنډوي چې ښځو او نجونو ته په ورزش کې د ونډه اخیستلو حق نه وي ورکړل شوی. نیوز ماکس خبرونه لیکلي د امریکا په استازو جرګه کې جمهور غوښتونکو په پام کې لري چې راتلونکي میاشت په دې اړه څېړنې پیل کړي چې د بایدن ادارې له افغانستانه د وتلو بهیر څه ډول پر مخ وړي. د استازو جرګې د څار کمیټې لوړپوړي غړي جیمز کامر له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په برخه کې په رسمي توګه له یو شمیر ادارو اسناد غوښتي دي. په مقاله کې راغلی چې کامر یو داخلي یادښت لیکلی چې د بایدن اداره په غیر قانوني خنډ رامنځته کولو تورن کړي، او دا وروسته له هغه چې له رسمي څارونکو نوي مواد ترلاسه کړي چې د افغانستان د بیا رغونې څارنه کوي. وروسته یادونه سوي چې راپورونه وایي جمهور غوښتونکي غواړي د نورو احتمالي پلانونو ترڅنګ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د پلان او ارتباط په اړه له ملي امنیت شورا او بهرنیو چارو وزارتونو هم واوري. همداراز په مقاله کې لولو چې جمهور غوښتونکي په دې اړه معلومات غواړي چې ولې هوایي ملاتړ مخکې تر دې قاته سو چې ټول امریکایي اتباع له افغانستانه ایستل شوي وای. ایسترن آی خبرونه په برتانیا کې د افغانانو د مشته کېدو په اړه یو مقاله خبره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي له هغه راهیسې چې طالبانو په افغانستان کې واک ترلاسه کړی، یوازې څلور افغانان په برتانیا کې په بشپړه توګه مشته کړای شوی دي. د مقالې د لیکوال په وینا دا شمیر څرګندوي چې د افغان اتباعو د بیا مشته کولو پروګرام یا ای سی آر ایس په خپل کار کې شاته پاتې دی، چې په برتانیا کې په لومړیو 50 کلونو کې د 50,000 په ګډون یا په ټوله کې د 60,000 افغانانو د مشته کولو پلان درلود. مقاله د انډیپندنت ورځپاڼې د راپور له قوله لیکلي چې شاوخوا 6,314 کډوالو ته چې له مخکې په برتانیا کې دي د ناڅرګندې مودې لپاره په برتانیا کې د پاتې کېدو اجازه ورکړل شوې ده. شاوخوا 6,000 افغانانو ته ویزې ورکړل شوې چې هدف یې د هغو کسانو ملاتړ دی چې د برتانیا له نظامیانو او هغوی له کورنیو سره کار کړی وي. په مقاله کې د ملګرو ملتونو راپور ته هم اشاره شوې چې وایي د تیر کال په اگست میاشت کې له افغانستانه د لویدیځو ځواکونو په بحراني توګه له وتلو راهیسې په دې هیواد کې په انتقامي بریدونو کې لږ تر لږه 160 افغانان وژل شوي دي.
اوس په کندوز ته ورشو. په کندوز کې یو شمېر تنور جوړونکي وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د تنور جوړونې کسب وده کړې ده. د کولالانو د خبرو له مخې اوس مهال په دې ولایت کې د تنور جوړونې کابو لس کارخونې فعالیت کوي. تفصیل په دې راپور کې.
په کندوز کې یو شمېر کولالان وایي د سیاسي تحولاتو له امله په افغانستان کې پر اقتصادي او بیکاري ستونزو سربیره د ګازو نرخ هم لوړ شوی او له امله د خټینو تندرونو بازار تود شوی او زیات شمېر خلک بیرته په خپلو کورونو کې تندرونه کینوي. درې شپېته کلن محمد اسماعیل چې له 50 کلونو راهیسې د کندوز ښار امام صاحب بندر کې د تندور جوړونې کارخونه لري، هغه د خپل کاروبار په اړه ازادي راډیو ته وویل.
از ما کسب قرارداداتی زیاد داریم، ما تندور به مردم میتیم.
ډیر قراردادیان لرو، هر ورځ شل تنورونه جوړوو. پخوا زیات شمېر کورنۍ له بازاره ډوډۍ رانیولې او یا یې د برقي او ګازي داشونو په وسیله په کور کې ډوډۍ پخولې، خو په دې وروستیو کې د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله خلکو بیرته خټینو تنورونو ته مخه کړې ده او زموږ کاروبار هم ښه شوی دی.
دیرش کلن محمد صابر چې په کندوز ښار کې د کلالۍ دکان لري، هغه وایي دغه کسب ورته له خپل پلار او نیکه په میراث پاتې دی او له همدې لارې خپلې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي.
روزانه مو 20 نانه تولید داریم. اینجا بیشتر از
دا تنورونه موږ په لاس جوړوو او هر ورځ شل تنورونه جوړوو. له موږ سره هر ډول تنورونه موجود دي. د کندوز پر خار او ولسوالیو سربیره له تخار او بدخشان ولایتونو څخه هم دلته خلک راځي له موږ څخه تنورونه وړي.
کولالان وایي اوس مهال یو تنور لا 900 تر 1500 افغانۍ پورې قیمت لري. شرف الدین دران چې له چهاردرې ولسوالۍ څخه کندوز ښار ته د تندور رانیولو په خاطر راغلی، هغه وایي په بازار کې د تیارو ډوډۍ او د ګازو بیې لوړېدو اړ کړی چې تندور واخلي.
موږ ورور وګاله یو مشکل دغه دی چې ګاز قیمته دی. دا اوس تندور ته راغلی یو تنور اخلمه. تنورونه هم دومره به هوش ته رسېدل دي چې یو مخکې 300 روپۍ اوس په 800 روپۍ یو تنور دی. او د ګاز ډوډۍ خو نو تاسو ته معلومه ده چې بې سم مړۍ نه ورکوي. او د نانبایانو ډوډۍ یوه دانه مخکې 5 روپۍ اوس 15 روپۍ یوه دانه 10 روپۍ یوه دانه ده. کنه تنور یو سم کور ته هلته د تناره ډوډۍ پخه کمه.
د کندوز ښار یو اوسیدونکی نقیب الله وایي کومه ډوډۍ چې د کولالانو په لاس جوړ شوي تناره کې پخه شوي وي له ښه خوند او کیفیت څخه برخمنه وي.
ګاز قیمته دی وروره. دا ګاز موږ ته باید چې ارزانه شي. موږ ګاز سره مشکل کوي. بس موږ ته دا په کار دی تنور. وای ولې نه سنتي شاید دا موږ ته ضرورت تخ د پاره ده. موږ دغه نه ډوډۍ خورو.
کولالي په افغانستان کې ډیر اوږد تاریخ لري او د تاریخ د معلوماتو له مخې د دغه صنعت لرغونوالی ان د آریایانو تر زمانې پورې رسیږي. د یادولو وړ ده چې دغه کسب یو ځانګړی کلتوري ارزښت هم لري چې زموږ د لرغونو آثارو ډیره برخه هم د کولالانو هغه خاورین لوښي جوړوي چې د کیندونو پر مهال پیدا شوي دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس هم ستاسو پیغامونه.
غرورا موږ یوازې ازادي راډیو ده چې موږ د هغو خپرونې اورو او هغو نه ګټه لاسته راوړو. نور هیڅ نه دي راپاتې. هیله کوو موږ ته دغه خدمات بېرته زر تر زره فعال کړي. موږ بېوسه یاستو فقط د موبایل د لارې راډیو رانیسو. ریډیو وس نه لرو چې همدارنګه په منځنیو څپو او یا د کیلو هرتز طریقه رادوره ونیسو. یوازې دغه دی موبایل ده چې موږ د هغې له طریقه رادوره نیسو. هیله کوو موږ ته بېرته دغه خدمات فعال کړي.
وعلیکم. زما دغه پیغام دی چې دغه مولوی یعقوب صاحب ته ورسیږي چې په داسې اغزو دي دا افغانستان ګرد مردار کوي. څوک خپل پزه نسي پاکولی دا شیانې د ولایاتو د ولسوالۍ تر ودانۍ رسېدلی یا ولسوالۍ یا والۍ. نو ته دغه کار وکړه. دا خلک چې د دغه لایقان نه دي وړې نه دي دا ځنیسته که د دې شیانو.
زه عبدالجبار عادل د کندهار ولایت د جړۍ ولسوالۍ د پامیر د کلي سره ستاسو سره د ټلیفون په کار شوی یم. او د ازادۍ راډیو د کارکنانو څخه مو دا هیله ده چې د اف ایم موجې بیرته راپهاله کړي. زموږ په ځای کې ای ایم کار نه کوي. نو دا اف ایم چې و هغه ښه و. نور خو نو ازادۍ راډیو د ژوند اغیزې مو شوې ورسره د ژوند په چارو به خبرېدلو په حالاتو باندې نور څه موږ نه لرو د دوی څخه او دا څه منفي اړخونه چې دي چې خلک یې بیانوي هغه به ډېر کم وي نو هیله ده چې هغه هم اصلاح شي.
د خبرونې دویمه نیمایي ته راورسېدو. په دې برخه کې درته نور بسې پروګرام لرو چې منالې جانه همدا شېبه په سټوډیو کې ده، خو تر هغې وړاندې